درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازلی رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم تلور بجی دی په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موضوعات اوري. افغان خبریالان وای په ورستیو کې د خبریالانو وشنې کمی شوی خو تاوتریخوالی ورسره ډیر شوی.
2001 کال متاسفانه ډیر خنړی کال او په دغه کال کې موږ پښتنه ژورنالیستان شهیدان ورکړل.
د طالبانو له وخت رسیدو وروسته یو شمیر کسان وای ټولنیزو شبکو ته لډاره شاړولې. په دې تړاو په هلمند کې د یو وژل شوی انجینر کورنۍ وای
چې ورزمه زما د ورور جسد ته مې دروي چې هغه ظلم ورسره سوی چې بیخي په هیڅ کتاب کې نه وروه.
په کابل کې د هغو انځورګرانو چې پر دیوالونو به یې انځورونه کښل کار درېدلی
محدود څه چې بیخي بالکل بند دي ټول فعالیتونه زمن.
په کونړ کې د کبانو فارم لرونکي وایي کاروبار خراب شوی. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې مخکښ شزي پروګرام لرو خو تر هر څو وړاندې صفي الله ستانکسي د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د ملي امنیت په خوانی سلاکار حمدالله محب وایي پخوانی ولسمشر اشرف غنی غوښتل په سولیز توګه د لوی جرګې لاري واک انتقال کړي خو طالبان کابل ته ننوتل او ګډوډي رامنځته شوه. په کابل کې نن لسګونه ښځو مظاهره وکړه او نن د پېښور په خونځي د خونړي برید وامتلین دی. بشپړ خبرونه د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار حمدالله محب وایي پخوانی ولسمشر اشرف غنی غوښتل په سولیز توګه د لوی جرګې له لارې واک انتقال کړي خو طالبان کابل ته ننوتل او ګډوډي رامنځته شوه. د حکومت تر سقوط وروسته د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار په خپل لومړنۍ ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته په دې اړه چې ولې له طالبانو سره مذاکرات ترسره نشول وویل
خلکو د ارګنه د وټلو هڅې شروع کړلې. د باندې د وزارتونو احوال چې مخستلو او وی هم عین حالت کې خو ولې موږ فکر کولو چې بیا هم فرصت شته د ورختاینې به یې ولې قوتونه بخپل ځان او د کابل د امنیت ساتلو لپاره کار وکړي. تر څنګ د دې د طالبانو وعده هم دا و چې دوی کابل ته نه داخليږي او کابل کې جنگ نه غواړي چې وکړي.
د ښاغلی محب سره د حکومت د سقوط او د طالبانو د واکمنېدو په تړاو باندې ګڼې نورې پوښتنې د ازادي راډیو په ځانګړې مرکه کې ځواب شوې چې ژر به خپره شي. په کابل کې نن لسګونه ښځو مظاهره وکړه. دوی د ډوډۍ، کار، ازادۍ او سیاسي مشارکت شعارونه ورکول.
ما مظاهره داشتیم، هدف ما رساندن صدای زنان و گوش جوانان خاطر دشمنی که در افغانستان است.
تر دې مخکې هم لسګونه ښځو په کابل ښار کې مظاهرې کړې او له طالبانو غواړي چې د ښځو حقونه ورکړي. که څه هم نن د مظاهرې پر مهال د تاوتریخوالي څه راپور نه دی ورکړل شوی خو مخکې د طالبانو د وسلوالو لخوا له ښځو سره د بد چلند راپورونه خپاره شوي چې توند غبرګونونه یې له ځانه سره لرل. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ګڼې ښځې کارکوونکې په کورونو کې نیول شوي او د نجونو لویه برخه له ښوونځیو او پوهنتونو محرومي ګرځول شوي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان یوې مسؤلې د کاناډا لخوا له افغانستان د خلکو د ایستلو هڅه ستایلې ده. دغه سازمان د ښځو د حقوقو مرستیالې هیدر بارنن په خپل ټوټر باندې لیکلي خوښه ده لا هم ځینې هیوادونه له افغانستان خلک باسي. هغې کاناډا ته شاباسی ورکړی چې افغانان باسي او د دې هڅې د لا ګړندۍ کولو غږ یې کړی. د کاناډا د کډوالو او پناه غوښتونکو وزیر شان فریزر ویلي وړ مشپه 104 اتیا افغانان کاناډا ته ورسول شول. هغه ویل دا خلک به ژر د البرتا ایالت په کالګري، ایردرایا او ایډمنټن کې میشت کړی شي. شان فیسر دغه افغان کډوالو ته په خطاب ویلي کور ته ښه راغلی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي هیواد به په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره هر ممکن مرسته وکړي. عمران خان دا خبره د دسمبر پر 15مه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اپیکس په نوم یوې دولتي کمیټې ته وکړه. په دې اړه د صدر اعظم د دفتر پر ټویټر پاڼه په رسمي بیان کې ویل شوي چې په غونډه کې په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه اندېښنه وښودل شوه او ټینګار وشو چې پاکستان به په دې ستونزمن وخت کې د افغانستان او افغانانو لاس نیسي. بیان زیاتوي چې په غونډه کې ویل شول پاکستان د افغانانو د مشکلاتو د پټاګ کولو لپاره د دسمبر پر 19مه د اسلامي هیوادونو همکارۍ سازمان یا او آی سی غونډه هم بللې ده. ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو مرستندویو بنسټونو په وار وار خبرداری ورکړی چې افغانستان له یو لوی بشري ناورین سره مخامخ ده. او بیا هم له پاکستان نن د پیښور په یو خونځي د خونړي برید او امتلین دی. د پاکستان د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري د حکومت او طالبانو د پاکستانی ډلیا تحریک طالبان پاکستان ډلې ترمنځ مذاکرات ته په اشاره ویلي حکومت هیڅ حق او واک نه لري چې د بیګناو خلکو قاتلان وبخي. د 2014 کال د دسمبر په 14مه شپه وسلوالو بریدګرو تحریک طالبان پاکستان غړي بلل کېدل. په پیښور کې د آرمی پابلک سکول په نوم د یو ښوونځي په زده کوونکو ډزې وکړې. دوی په دې برید سره 143 کسان ووژل او 114 نور ټپیان کړل. د پیښې ډیر قربانیان د ښوونځي ماشومان وو. تمه ده نن دغه وژل شو ماشومانو میندې او پلرونه سره راټول شي او د خپلو بچانو یادښت ترسره کړي.
زمو شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو د خبرونې د سهار له او د ماښام تر او په منځني صفه 12 پښ نیوي اوري. د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټه وای په ورسته تلور میاشتو کې په هیواد کې د خبريالانو د وژنې پیشي کمی شوی خو په وړاندې تاوتریخواله لا هم دوام لري. د دفاع کمیټې مسؤل او د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرسیال عبدالمؤید هاشمی آزادی رادیو ته وویل لا هم خبریالان معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې لري. دا په داسې حال کې ده چې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې په تازه خبر کړي کالنی راپور کې روان 2021 میلادي کال د افغانستان د خبریالانو لپاره خونړی بللې ده. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې 2021 میلادي کال د افغانستان د خبریالانو لپاره خونړی هیواد بللې. په دې هیواد کې د خبریالانو د دفاع بنسټونه وایي په دې کال کې شپږ افغان خبریالان وژل شوي او لسګونه نور د تاوتریخوالي سره مخ شوي. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټې مسؤل او د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال عبدالمجید هاشمی ازادي رادیو ته وویل اوس چې پر افغانستان طالبان واکمن دي که څه هم د خبریالانو د وژنې قضیې کمی او آن صفر شوي خو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې لا هم شته.
2021 کال کې وړاندې تر دې چې طالبانو اسلامي امارت په کابل واکمن شي متاسفانه ډیر خنړی کال او په دغه کال کې موږ پکتا نه ژورنالیستان شهیدان ورکړل چې زیاته برخه خزینه خبري اعلان وي. د طالبانو د اسلامي امارت تر اتلونه وروسته د ژورنالیستانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې شوې نه دي، ولې خوشبختانه چې د ژورنالیستانو د وژنو د شهادت پیښې کچه راټیټه شوې ده. موږ امیدوار یو چې عام وسلوال طالبان به روزنه ویني، ټریننګ به ویني، د خپل مشرانو د فرامینو د هدایاتو مطابق به غوي د رسنۍ سره ښه چلند او خبر خوردو کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په نړۍ کې د بندي خبریالانو په کلنی راپور کې ویلي چې په 2001 میلادي کال کې په 23 هیوادونو کې 293 خبریالان بندیان وو چې دا په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو ډیر شمیر دی. د دې کمیټې د معلوماتو پر بنسټ په 2021 میلادي کال کې په نړۍ کې 260 خبریالان وژل شوي چې تر ټولو ډیر په افغانستان کې وژل شوي. د دې راپور پر بنسټ په تیرو شلو کلونو کې هم تر ټولو ډیر خبریالان په افغانستان کې وژل شوي. د افغان خبریالانو د دفاع کمیټې مسؤل او د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال عبدالمجید هاشمی وایي که څه هم پر روان کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو دقیق شمیر نشته، خو دی وایي په تیر 2020 میلادي کال کې په بیلابیلو پیښو کې 8 افغان خبریالان وژل شوي او 19 نور ټپیان شوي وو. نوموړی وایي دا شان په دې کال کې 45 خبریالان ګواښل شوي او 6 نور بندیان شوي. خاغلی هاشمی وایي د تیر جمهوري نظام وروستۍ میاشتې د خبریالانو لپاره خونړی وي چې ځینې خبریالان پکې په مرموز ډول ووژل شول او وژونکي معلوم نشول. که څه هم هغه وخت حکومت وژونکي طالبان بللي وو خو طالبانو د خبریالانو په وژلو کې لاس لرل رد کړی وو. عبدالمحیط هاشمی وایي په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې نږدې سل خبریالان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي او له حکومت سره د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 550 قضیې ثبت چې د څیړنو ژمنه شوي و خو تر اخره یې په اړه څیړنې ونه شوې او عاملینو ته یې سزا ورنکړل شوه. ښاغلی هاشمی وایي چې لا هم د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې شته. دا شان معلوماتو ته د خبریالانو نه لاسرسی د دوی په وړاندې بله جدي ستونزه ده. خو د طالبانو حکومت وایي چې هڅه یې کړې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو مخه ونیسي او معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. د طالبانو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل
اول خو باید وایم چې اسلامي مرد پر اتاق خبري عالم چیرې وزل سوی نه ده، نیز ته خطر پېښ سوی ده. البته د کاري جریان په وخت کې کله کله ستونزې ورته پېښ شوي دي چې څو علتونه وو. د خبریالانو برخورد له موږ سره ډېر نوی وو، طبعا ځینې جوکې عدم پوهاوی منځ ته راته. زموږ ځواکونه هم خبریالانو سره برخورد ډېر نوی وو، کله کله داسې شوي دي چې کوچنیو موضوعاتو باندې ستونزې جوړې کړي دي. بل وضعیت داسې و چې د تحول راغی، په دې وخت کې ټول شیان بېرته نارمل کول او کنټرولول وخت غواړي.
ښاغلی مجاهد وایي که ژورنالیستان د خپلو قضیو په اړه محاکمو ته عریض شي نو رسیدنه به ورته وشي. په همدې حال کې یو شمېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وایي تیر شل کلونه په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې خونړي وو او دوی په خپلو قربانیو د بیان ازادي وساتله، خو اوس ډېری دوی خپلې دندې له لاسه ورکړي او تیرې شل کلنې لاسته راوړنې یې د لمنځه تللو له ګواښ سره مخ دي. خاطره نوری په کابل کې د یو خصوصي رسنۍ ویانده او خبریاله ده.
په افغانستان کې ډېری رسنۍ لکاره غورځېدلې دي ځکه د محدودیتونه دوی ته اجازه نه ورکوي چې لکه د پخوا په څیر کار وکړي، او په دې سره ډېری خبریالان بیکار شول، په کورونو کې کیناستل، حتی دا چې شاقه کارونو ته یې مخه کړله. دا مستقیمان د یوه هیبات په بیان ازادۍ برخه کې یوه لویه ننګونه ده چې خبریالان ورسره مخامخ دي.
اغلی نوري له طالبانو غواړي چې خبریالانو ته کاري شرایط رامنځته کړي. په افغانستان کې د خبریالانو د حقونو د دفاع بنسټونو هم ویلي چې په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې نږدې 2000 ښځینه خبریالانې بېدندې شوي او شاوخوا 221 رسنۍ تړل شوي دي.
وام اوریدل چې افغان خبریالان وایي په وروستیو کې د خبریالانو وژنې کمې شوي خو تاوتریخوالی ورسره ډېر شوی دی. د طالبانو له بیا واک بنیدو سره د ټولنیزو شبکو ځینې کارونکي وایي غلي شوي او ځینو یې ان خپل اکاونټونه بند کړي دي. دوی وایي له مخالفینو او منتقدینو سره د طالبانو د تند چلند له امله پټه خوله د ځان په خیر بولي. په هلمند کې د یوه وژل شوي ځوان انجینیر نوید کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی وروسته له هغه ووژل شو چې د طالبانو په اړه یې په فیسبوک کې یو پوسټ کړی و. د طالبانو د حکومت ویان دا موضوع ردوي. ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د نوید د وژنې قضیه شخصي موضوع ده او دی همداراز وایي چې دوی په ټولنیزو شبکو کې د شویو نقدونو په وړاندې زغم لري. نور حال په دې راپور کې
دی په جواب کې ورته وایي چې په موږ په فیسبوک کې تبلیغات کوله.
ادعا کوي چې ورور یې وروسته له هغې د طالبانو لخوا ووژل شو چې په فیسبوک کې په دوی پسې یو پوسټ کړی و. هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. د هلمند استوګن د انجینر نوید ورور محمد شریف شرافت وایي نوید د فیسبوک پوسټ د نومبر میاشتې په 21 نیټه کړی و.
انجینر نوید پر خپل فیسبوک پاڼه باندې یو عکس پورته کړ چې یو طالب د یو کور مخته ولاړې زیره ټولې او سره ویې لیکل چې معلمانو صاحبانو تاسې د دې سماش غواړي. 25 د نومبر څو مسله کسان راځي په فیلډر موټر کې دکان ته دریږي، اول خپل ټلیفون غوښتنه ځینې کوي، ټلیفون راکړه، هغه بیا ټلیفون نه دی ورکړی، بیا ټلیفون ځینې اخلي وهي وټکې موټر ته پورته کوي. بیا یې لومړی اوزیت د هلمند لشکرګاه د امنیتي ملي لومړی اوزیت یې بیا بل ورور مې دستي بل دکان د خیږي په موټر کې دستي په پیسې کیږي، هغه په بازار کې سوی چې په پیسې کیږي چې راځي د لومړی اوزیت مخ ته د خیږي د نن کې د موټر ته دریږي. دا قسم پر چی شرا واستي بار دی ور جواب کوي چې دا په موږ په صفه فیسبوک کې تبلیغات کوي.
شرافت وایي څو ځلې پلار ورونه او نور خپلوان طالبانو ته په ننواتې ورغلل خو د بېلابېلو بهانو له امله یې ورور آزاد نه شو. ورپسې یې تابعه وکړه چې ډېر مشران طالبانو ته ورولي چې ورور ته یې بخښنه وکړي، خو د نومبر میاشتې په 21 نېټه چې دوی بیا طالبانو ته د ننواتې په خاطر ورځي د ته زنګ راځي او د حوزې یا زندان پر ځای یې روغتون ته غواړي.
دا و چې ماته زنګ راځي چې د انجینر نوید ماته د شبخانې ته راسه.
ورته موضوع څنګه د دوی ته پلار اسال ته ورزمه از ما د ورور جسد ته مدروي چې هغه ځله مر سره سو یو چې بيخي په هیڅ کتاب کې نو روا چې فزای ور ماته کړي او سترګې ور چولې او مخې ټول د کنداغون هواري او ملا لاسونه فشې بدن ټول زخمي او په ولو ټکولې شهید کړي او بیا روته لاسړلې غرزولې
څوک وحل شوی څوک وحل شوی دا ټولنیز رسنۍ فیسبوک یې وکارون کی چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
خپله شخصا فیسبوک ما دی اکټیفش کړم یک مدت
ما خپل فیسبوک پانه تړلې زکاله یو شمیر فیسبوک پانو ما ته پیغامونه راتلل اخترونه یې راکول چې تاسو د جمهوریت پر مهال دا شلو کلونو کې فساد کړي او نورې ناسمه خبرې نو ما خپل فیسبوک پانه او تړله خو کله کله یې چکوم زنه شم کولای د طالبانو پاړه سوالیکم
حکم ما چیز نشته کنه مله طالب
د ټولنیزو شبکو یو بل کارون کوي محمد عمران هم ادعا کوي چې طالبانو هم واک تل رسیدو مخکې او هم اوس چې بیا واکمن شوي له هغو کسانو سره سخت چلن کړی چې په ټولنیزو شبکو کې د دوی کړنې نقدولې د ده په خبره له همدې امله اوس ډېر کسان د دوی په اړه د څه لیکلو جرأت نه کوي یا هم مجبوریږي چې خپلې خبرې سانسور کړي
طالبان د بیان په ازادۍ باندې هېڅ باور نه لري په تېرو وختونو کې هم دوی خلک یا د فیسبوک پوسټ باندې یا په فکري مخالفت باندې یا په مجلس کې له یو چانه یوه خبره سوي دوی وژلي په ټولو ولایتونو کې هغه خلک په نښه سوي دي سي خوای پوسټ نه کړی یا اوس کړی شکنجه کړی دی او اخترونه ور کړی دی او هغوی نه اقرار اخیستل سوی د بیا تاسو تاسو پوسټونه نه کوئ او هغه خلک اوس پاتې دي په طالبانو د انتقاد چې په بهر کې د کورنیو سره میشتي هغه خلک چې په بهر کې یوازې یو کورنۍ په وطن کې حتی هغه خلک لا پوسټونه نه سي کولی ځکه کورنیو ته اخترونه ورکول کېږي یا ورور یا پلان امنیتي ادارو ته ورغوښتل کېږي
خو د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي دوی زغم لري او هر کس کولی شي د دوی په حکومت سالم انتقاد وکړي
سالم انتقاد د نظام د بهبود لپاره کیږي هغسې هر څوک کوي مګر دپاره هم منلی ده هم کوم مخالفت نه ده کړی او دا تاسې اوس فیسبوکونه او د ټویټر وات چارئ څومره ډېر انتقادونه روان دي کیږي موږ څه عکس العمل نه ده ښودلی نو اسلامي مرد په دې مورد زغم لري او خو نه باید څوک توهین هم وکړي بلکې انتقاد وکړي انتقاد سالم انتقاد بالکل د منلو ده او قبلیږي څوک ستونزه نه ورسره لري
ښاغلی مجاهد وایي د انجینر نوید د وژنې موضوع هم شخصي ده چې په تړاوې څلور کسان نیول شوي او څېړنې ترې روانې دي خو د انجینر نوید د کورنۍ غړي وایي دوی هیچا سره شخصي دښمني نه لري د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وایي طالبان باید خلکو ته اجازه ورکړي چې په ټولنیزو شبکو او نورو رسنیو کې ډاډه خبرې وکړي او کیسه تر ځورونې او وژلو ونه رسیږي د نوموړي په باور هیڅوک له نقد مبره نه دي او همدا نقد دی چې خلک او حکومتونه سمې لارې ته برابروي
له حاکم نظام څخه مهیل همدا ده چې خلکو ته د خبرو کولو اجازه ورکړي د بیان ازادي ورکړي دا په ذات کې د دوی لپاره ګټه هم ده او دا خپل هغه ګروپ دی چې د دوی نیمګړتیاوې په ګوته کوي او حاکم نظامونه متوجه کوي چې دغه لوري مستام کوي چې دا په ذات کې له نظامونو سره مرسته ده او کاهیانن دوی هغه خلک د دښمنانو په ډول ځان ته معرفي کوي رچي یې وژني له منځه یې وړي دا فکر له منځه تللی نه شي دا لاسته راوت کوي لا ډېرېدلی شي
د یادونې د طالبان په لومړي ځل داسې وخت پر افغانستان واکمن شول چې رسنۍ د بیان ازادي او د معلوماتو د شریکولو ډېر ادرسونه نه وو خو اوس چې دوی بیا واک ته رسیدلي وضعیت تر پخوا ډېر متفاوت دی چې د شنونکو په باور کنټرول او سانسور به یې د دوی لپاره لوی سرخوږی او تاواني کار وي
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس اقتصادي خبرونه واوري.
د بشری مرستو په دوام څخه باندې 19 میلیونه ډالر نقدي پیسې افغانستان ته انتقال شوې. د افغانستان بانک له لوري په یو خبره شوې اعلامیه کې ویل شوې چې له افغانستان سره د بشری مرستو په دوام پرون چهارشنبه 19.2 میلیونه امریکایي ډالر کابل ته انتقال او د افغانستان نړیوال بانک یا AIB ته سپارل شو. د افغانستان بانک له لوري په خبره شوی اعلامیه کې ویل شوی یاد بانک هڅه کوي چې د هیواد په بانکي نظام کې د رامنځته شوی ستونزو لپاره یو مناسبه حل لاره پیدا کړي. د یادونې وړ ده چې له افغانستان سره د بشري مرستو په دوام دا د نقدي پیسو د مرستې څلورمه کڅوړه ده چې د عقرب میاشتې له وروستۍ اونۍ را پدې خو هر اونۍ افغانستان ته انتقالیږي او د افغانستان نړیوال بانک ته سپارل کیږي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره بلدي ورسته او د 2022 کال تر مارچ میاشتې هر اونۍ نږدې 40 میلیونه امریکایي ډالر افغانستان ته انتقالوي. د طالبانو د کارنې مالداري او اوبو لګولو وزارت په میدان وردګو کې دوه سړي خونې بیرته ګټي اخیستنې تسپاري. د کارنې وزارت ویان مستعین عمری د پنځشنبه په ورځ آزادي راډیو ته ویل د کارنې سرپرست وزیر جنوبي ولایتونو ته د سفر په لړ کې د میدان وردګو ولایت کارنې ریاست ته لارښوونه کړې ترڅو په دغه ولایت کې د میوو او نورو کرنیزو توکو شته دوه سړي خونې ډیر ژر بیرته فعال کړي. د کرنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ دغه دوه سړي خونې د زر میټریک ټنه میوو او نورو کرنیزو توکو د ساتلو وړتیا لري. د یادونې وړ ده چې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کرنیزو توکو د ساتلو او پروسس لپاره لسګونه وړې او سترې سړي خونې جوړې شوې، خو په وروستیو میاشتو کې ځینې د مالي او تخنیکي امکاناتو د نشتوالي له امله له فعالیته پاتې وې. او د کابل په شاهزاده سرای کې نن پنځشنبه یو امریکایي ډالر په 103 افغانۍ بدلیږي.
یو شمیر انزورګران چې په خوای د کابل په واټونو کې پر دیوالونو انزورونه کښل وای نور دا کار نشي کولای. دا هنرمندان وای چې د هنر په اړه په ځانګړي ډول د انزورګری په اړه د طالبانو د حکومت دریس تر اوسه څرګند نه دی او له همدې عملی خپل کار درولای دی. د کابل په ډیرو برخو کې پر دیوالونو اوس د طالبانو د سپین بیرغ انزورونه کښل شوی دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هرې ورځې په تیریدو سره د کابل په دیوالونو د انزورګرۍ رول کمیږي او ځای د طالبانو سپین رنګه بیرغ نیولای. هغه دیوالونه چې په تیرو شلو کلونو کې د ډیری انزورګرانو لخوا انزور شوی وو د هر تیریدونکي کس پام به یې ځان ته اړوه او هر یو یې یو پیغام درلود. د هنر سالار بنسټ چې له شپږو کلونو راهیسې په افغانستان کې د دیوالونو د انځورګرۍ د ودې لپاره کار کوي اوس یې کارونه په ټاپه درېدلې دي. د دې بنسټ د پروګرامونو مسؤول زبی مدبر وایي د طالبانو په وخت رسیدو سره د دوی ټولې هڅې په اوبو لاهو سوې. نوموړی وایي د طالبانو په حکومت کې په دیوالونو د انځورګرۍ د بیا پیلېدو هیڅ هیله نشته.
ټول په دې برخه کې نو ممانعتونه شته، خو مونږ محدود څه چې بیخي بالکل بند دي. ټول فعالیتونه زمونږ محدود شوي نه دي چې حتی بند دي. نو د دې په برخه کې مونږ هیڅ نو فعالیت نشو کولای او تر اوسه پورې مونږ ته هغه زمونږ خط یا مسیر نه دی معلوم شوی چې مونږ څوک په کوم ځای کې یا څه رقم مخکې لاړ شو.
د دیوالونو انځورګری په دیوالونو او عامه ځایونو کې د نقاشیو شکلونو لیکنو سمبولونو او نخو انځورولو هنر دی. سبي مدبر له طالبانو غواړي چې دوی ته د هنري فعالیتونو اجازه دی ورکړي. هغه وویل
سوچ د طالبانو حاکمیت په افغانستان کې راغی، نو اوس فعلا فعالیت نه لرو. ټول فعالیتونه زمونږ په ټپه دي، ځکه چې هغه فعالیتونه چې مونږ کړي وو په افغانستان کې هغه ټول ونړېدل او ورنګ شول. نو د هغې په ویر باندې مونږ نشو کولای او چې کوم فعالیت ولرو. که فعالیت هم وکړو شاید مونږ سره ممانعت خپل وښي. طالبانو دریز هم تر اوسه پورې په دې برخه کې نه دی معلوم چې آیا دوی څه کوي.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ څخه باندې څلور میاشتې تیرې شوې دي او په دې موده کې د انځورګرانو، میناتورانو او نقاشانو فعالیتونه ډیر کم شوې دي. دغه وضعیت په افغانستان کې د هنرونو د پوهنځي زده کوونکو اندېښمن کړی دي. اتنا سلطانی 21 کلنه ده او د هرات پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي د څلورم کال محصله ده. دا ویره لري چې طالبان به د نقاشۍ هنر محدود کړي او یا به د نقاشۍ څانګه لمنځه یوسي. د هنر د زده کوونکو چې تر ډیره د مخ د نقاشۍ په برخه کې کار کوي د طالبانو لراتک سره د انځورګرۍ هنر راتلونکی تیاره وینی.
وضعیت هنر و هنرمند هم
په افغانستان کې د هنر او هنرمندانو وضعیت نامعلوم دی او د هنر او نقاشۍ د څانګې د له منځه وړلو امکان شته. که طالبان د نقاشۍ څانګه لري هم نه کړي، خو یقیني ده چې یو شمېر مضامین به له دې څانګې لري کړي. طالبانو د دیوالونو انځورګرۍ په سپین رنګ له منځه یوړلې او د نقاشۍ هنر ته هیڅ درناوی نه لري. هنرمندان یې اړ ایستل چې هیواد پرېږدي
و بیشانو به کلی با رنګ سفید از بین رفته بود.
په افغانستان کې په دې وروستیو څلورو میاستو کې د نقاشۍ هنر د زده کړې ډیری مرکزونه رخصت دي. طارق حبیبي هغه افغان نقاش انځورګر دی چې په یاده برخه کې خپل د آثارو د تخلیقولو ترڅنګ شاوخوا 2000 نورو کسانو ته هم په حرفه‌ای ډول د دغو هنرونو د زده کړې زمینه برابر کړې وه. دای وایي له څلورو میاستو راهیسې د زده کړو دغه مرکز تړلی او هیڅ عاید هم نه ترې لري.
ما در دو میاستو اول
په لومړی دریو میاشتو کې بیخي تعطیل و، اوس هم نیمه تعطیل او یا هم تعطیل دی. په تیرو شپږو میاشتو کې زموږ د تابلوګانو پلور په افغانستان کې بیخي صفر و، ان یوه تابلو مو هم نه ده پلورل شوې. د څیرو ډېری تابلوګانې مو له مرکز ټولې کړې او په دې برخه کې کوم فرمایش هم نه لرو او د زده کړو لپاره هم څوک مراجعه نه کوي.
طالبانو د 1990 لسیزې په دوهمه نیمایي کې د خپل واکمنۍ په لومړۍ دوره کې د انځورګرۍ په برخه کې د انساني انځورونو مخالفت کاوه او دا یې د اسلامي ارزښتونو خلاف عمل ګاڼه.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په کونړ کې د کبانو فارم لرونکو وای تولیدات شدي خو به چټی دي، ځکه ډیر کبان له پاکستان راوړل کیږي. په کونړ کې په ورستیو کې د کبانو ګنش مېر فارمونه جوړ شوې دي او خوندانې وای چې د کبانو خوراکي مواد او نور شین ګران دي.
کونړ هغه ولایت چې پریمانه وبلري او پکې د کبانو روزنې لپاره ښه زمينه برابر ده. د تیر حکومت په اخیری دوه کالو کې په یاد ولایت کې د کبانو د روزنې یو سلويخت فارمونه جوړ شوی چې ډېرې فارم لرونکي له تولید خوختي، خو وای په هیواد کې شته اقتصادي ستونزو او له پاکستان څخه د کبانو غوښه واردولو یې بازار کمزورې کړی دی. د نارنګ ولسوالۍ د کوټکي سیمې اوسیدونکي عبدالوهاب چې د کبانو درې فارمونه لري وای د ګټې او د ژوند د خوالي په نیتی د کبانو ساتنې او روزنې فارمونه جوړ کړل، خو حالات پرې ډېر زر بدل شول. دا یوازې عبدالوهاب نه دی چې د کبانو جوړو کړو او تولید ته رسیدلو فارمونو ته حق حیران او ګوته په غاخ ولاړ دی، بلکې د هغه په څیر په لسګونو کسانو د ګټې او ښې راتلونکي په نیت په کونړ کې د کبانو روزنې او ساتنې کاروبار پیل کړی. خو اوسنیو شرایطو کې د کبانو د نرخونو ټیټوالي او د خوراکي توکو بیو لوړوالي خپلې راتلونکي ته اندېښمن کړي دي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ د ریاست مسؤلین هم مني چې فارم لرونکي د ستونزو سره مخ دي. د کونړ زراعت ریاست کې د مالدارۍ چارو مسؤل ډاکټر نورالدین سادات ازادي راډیو ته وویل په کونړ کې د کبانو د ساتنې او روزنې یو څلوېخت فارمونه لري چې شلې د کرنې وزارت د ملي برنامې لخوا او پاتې خلکو په خپلو شخصي پانګو جوړ کړي چې هر یوې له 2000 څخه تر 5000 پورې د مایانو د ساتنې ظرفیت لري. ډاکټر نورالدین سادات زیاتوي چې د کونړ سیند دواړو خواو ته پریمانه غیر کرهنیزي ځمکې شتون لري چې د کبانو فارمونو جوړولو او روزلو لپاره مناسبې دي او زیات کسان غواړي چې دغه ډول فارمونه جوړ کړي، خو د حکومت او مرستندویانو همکاری ته اړتیا لري.
زیاتره خلک فارمونو جوړېدو ته لیواله دي، مګر اکثره اقتصادي ستونزې لري، نو که دولتي او غیر دولتي موسساتو لخوا ورسره مالي کومک وشي نو فارمونه به جوړ کړي او خلکو ته به په پراخه پیمانه پوری تیندار غوښه ارزه کی.
فارم لرونکي له طالب چارواکو غواړي چې له بهره د کبانو پر واردېدونکو بې کیفیت غوښو بندیز ولګوي، څو دوی خپل هیوادوالو ته د میانو تازه او په هر لحاظ صحیح غوښه ورکړي. په یاد ولایت کې چارواکي وای خاروالۍ او نور اړوندو ادارو سره د فارم لرونکو ستونزې شریکی کړي او ډیر زر به ورته داسې حل لاره پیدا کړي چې هم به د ولسونو او هم به د فارم لرونکو په ګټه وي. په کونړ کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د کونړ چې کوم فارمونه دي دا زمونږ د کونړ سرمایه ده، الله دې وکړي چې دا شانه نور هم خلک سرمایه گذاري وکړي او خپل ځان ته خپل کار پیدا کړي، خو ان شاء الله دا موضوع مونږه یو حل به راوباسو ضرور چې زمونږ د کونړ کوم هغه د مایانو والا دي دا غي هم نقصان ونه شي او دا غي مال هم وزي او کم چې مونږ د بار نه ضرورت ته چې هغه ضرورت هم زمونږه د ضرورت په وخت کې پوره شي.
په کونړ کې د کبانو فارم لرونکو په داسې حال کې یاد شکایت کوي چې هر ورځ له افغانستان څخه په میلیونونو افغانۍ د کبانو د غوښو په بدل کې پاکستان او نورو هیوادونو ته ځي او هم دې وارداتي غوښو د خپلو داخلي تولیداتو د پراختیا مخه ډب کړی ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
له دې سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسېدو. 4:30 بجې شوې د روانې خبرونې په دوام کې مخکشي شزي پروګرام هم لرو، خو اوس صفی الله ستانکزی لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت په خوانی سلاکار عبدالله محب وایي پخوانی ولسمشر اشرف غنی غوښتل په سولیزه توګه د لوی جرګې لارې واک انتقال کړي، خو طالبان کابل ته ننوتل او ګډوډي رامنځته شوه. ښاغلی محب د حکومت تر سقوط وروسته په خپل لومړنۍ ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. دا مرکه به ژر د ازادي راډیو په ویبپاڼه، فیسبوک او یوټیوب خپره شي. په کابل کې نن لسګونه ښځو مظاهره وکړه. دوی د ډوډۍ، کار، ازادۍ او سیاسي مشارکت شعارونه ورکول. د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د حقوقو مرستیال هیدربار د کانادا له خوا د 1300 افغانانو د استلو هڅه استایلې ده. هغه د دې پروسې د لا ګرندې کولو غږ کړ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي هیواد به په افغانستان کې د بشری ناورین د مخنیوي لپاره هر ممکنه مرسته وکړي. او نن د پیښور په یو خونځي د خونړي برید اوم تلین ده. د 2014 کال د دسمبر په 14 شپږو وسلوالو بریدګرو چې د تحریک طالبان پاکستان غړي بلل کېدل په پیښور کې د آرمی پابلک سکول په نوم په یو خونځي برید وکړ. 138 کسان یې وژل او 144 نور یې ټپیان کړل.
سپورتي خبرونه هم لرو.
د آسیا جام د فوټبال سیالیو د پچاچونې نیټه وټاکل شوه. د افغانستان ملي اولمپیک کمیټه د نشراتو رئیس دات محمد ناوک نن 95 ازادي رادیو ته ویل د آسیا د فوټبال جام سیالیو پچاچونه د روان مریض کال د هوت میاشتې په څلور منیټه تر سره کیږي. په دې سیالیو کې به څلور ویش لوبډلې په شپږو ګروپونو کې په خپلو کې سره لوبه وکړي. د آسیا جام سیالۍ لوبه د 2022 میلادي کال په جون میاشت کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله دا مهال په دریم ګروپ کې ده او د سکل د آسیا جام فوټبال سیالیو په پچاچونه کې هم ګډون کوي. د کابل فوټبال لیگ په سیالیو کې د داوودزی او رفا لوبډلو د سیالیو وروستي پړاو ته لاره پیدا کړه. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي پرون د دغه لیگ په الف ګروپ کې دوه لوبې وشوې چې په لومړۍ لوبه کې داوودزی لوبډلې د پنالتي شوټونو په وهلو سره په څلورو ګولونو امید درخشان ته ماتې ورکړه. په دویمه لوبه کې رفا لوبډلې د پنالتي شوټونو په وهلو سره 2-4 په وړاندې 51 لوبډلې ته ماتې ورکړه او په دې توګه رفا او داوودزی لوبډلې د کابل فوټبال لیگ سیالیو فائنل ته لاره پیدا کړه. د کابل فوټبال لیگ دغه سیالۍ دوه میاشتې مخکې د نهه فیش لوبډلو په ګډون پیل شوې. او د تکواندو په ډګر کې چین ویلي د تکواندو نړیوالو سیالیو کوربتوب نه کوي. ټاکل شوی و د تکواندو د اتلولۍ 25 پړاو سیالۍ د راتلونکي لمریز کال د حمل میاشتې په وروستیو کې د چین په وشي ښار کې ترسره شي، خو چین ویلي چې د دغو سیالیو کوربتوب نه کوي. د تکواندو نړیوال فدراسیون ویلي چې د دغو سیالیو د ترسره کېدو نیټه یې ځنډولې او د تکواندو دغه نړیوالې سیالۍ به د 2022 کال په وروستیو دریو میاشتو کې په کوم بل هیواد کې ترسره شي. د تکواندو د اتلولۍ نړیوالې سیالۍ په هرو دوو کلونو کې یو ځل ترسره کیږي.
مخکخی خزی
ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروگرام مخکښ شذ خبريږي زملالي بشری ام تخنیکی چاري می رحمت صاحب پر مخړي په دې خبرونه کې له داسې شذ سره خبرې کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه او همدارز له دوی پښتنې کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ سوي دي نن په دې خبرونه کې له هغوی سره خبرې کوي چې تجارتونه پر مخ وړي متشابسین دي زموږ د دې خبرونې لمړی میلمنه اغل مرزیه حفیظی د لورا برایت رئیس او متشابسه او د دې ترڅنګ به په دې خبرونه کې لمر سره وحیده محمدی چې د خوراکي موادو په برخه کې متشابسه ده او همدارس اغل جمیله شیرزاد چې د لاسي صنایعو په برخه کې تجارت کوي په دې خبرونه کې را سره ګډون وکړي اغل مرزیه حفیظی لمر سره د ټلیفون پر لیکه ده مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي مرزیه جانی
دلو یو بخون که خدای پنامه دیر زیاد مننه سلام تاسو تر طول آوریدون که تا او نور و درنو بلمنو تا همچنان
ده لورا برایت موسیسه چه تاسیه لری ده چه دول یو موسیسه ده او چه دول فعالیت کهوی او نوم یه چنگ لورا برایت دی آیا ده ده کم خارجانو لخواد چه تمویلی ری که چنگه
د حمله تاسو نه ډیره زیاته مننه چې د خبرو لپاره مو فرصت راکړ دا خصوصي شرکت ده تجارتي شرکت ده د خدو لپاره جوړ شوی د خدو لپاره تر دې چې یو شمېر نارینه هم له موږ سره همکاران وو ولی زموږ مشخص هدف دا و چې میرمنو ته باید کاري زمینه برابرې سي دا د هیڅ یو بهرنی رسنه د هیڅ یو بهرنی شرکت یا کومه اداره لخوا سپانسر شوی هم نه ده په مغلومړی کې مثلا ما درې ترونو مخ کې دا کارونه شروع کړل نوم می باید ورته انتخاب کړی وای یو متفاوت او جالب نوم باید ورته وای نو ډیره هڅه مې وکړه چې می نومونه مې ورته انتخاب کړی و زه ډیره زیاته طرفدار دي دوم چې یو خلای پښتو نوم ورته انتخاب کوم خو متاسفانه هغه نومونه چې ما انتخاب کړی و ټول ایسای ادارات کې ثبت و نو لورا دیو سین نوم ده چې د هلمند ولایت له څنګه تیر شوی سره د دې په افغانستان پورې مربوط نه ده ولی هلمند سره داستین شتون لري نو هغه و چې دا نوم مې ورته انتخاب کړ او خپل اپلای سره د دې چې هغه بیا خارجي نوم ده روښنایي مناور کوي هغه هم یو ښه مفهوم یې کولی شوی چې د دې نوم تر څنګ ولري چې بالاخره د جواز لپاره موږ دغه نوم ورته انتخاب کړ شروع د کارم یوازې ښځینه لباسونه و ولی د وخت په تېرېدو سره که حقوق تلچه د مردانه جامعه برخه که هم فعالیتون شروع کوده که زمو کار دیزاین کول او جوراول و نو مردانه برخه مو هم برتر شروع کرده که یعنی مو سرده چه میرمون رو مو سر کار که و نارینه و هم کار که و خود وقت تیریدو سرده چه په یو حالت که منو گفتل و اسم او خپل تجارت تراشت ورکم مغتا لنور و فرصتونو نه هم استفاده و کم بالاخره ده بایکون و ده بکتون و ده جوراولو پو برخه که مو خپل کار شروع که او پر غورستیم شفق و میاشو که مو ده افغانستان ده قیمتی ده برو پو برخه که هم فعالیتون شروع کل چه یو نواری باید پدی برخه که شوی و یو زمان طول هدف ده و چه یو خود ده افغانستان تولیداتون است استفاده مختلف و کوچه هم دا قیمتی دبرید یا و چرم ده مثلا و دیتا ورطا نور شاین دیگه ترچن یوش مرمن و تاقا کسان چه واقعا لیاقت لری استعداد لری و گویتا باید کاری زمینی برابری شه و چه مقل ده قیمتی دبرونه لسه نواواری ده و که چه مقل دسکولونو که لغنه استفاده کوله کارول که دل و دیگه ترچن که جامو که مهم استفاده کوله نو زمون کارم مشخصا پامده و موارد رو تخیر
اوس هم زمور دو همه میلمنه جمیله جان شیرزاد لمش سره د تلفون لاری وصل سوی ده مننه جمیله جان چې تاسو لمش سره خبرې کوي
سلام خوری خاص ته خدای دې وکړي چې صحت من او جوړ اوسې روغتیا درته غواړم خوری
که په لومړي سر کې تاسو زموږ اوریدونکو ته وایئ چې تاسو د لاسي صنایعو کار کوي دا څه ډول صنایع دي او په کوم ولایتونو کې جوړیږي
ډیرخه خوري د لاسي صنایع بس کې کار کوم زه خپل یو شرکت لرم لاسي صنایع جمیله شیرزاد په ننګرهار ولایت کې تشریف موقف لري نو هغه کې موږ امیز د خزو لپاره لباسونه دا نارینه یې خلینه لباسونه مختلف برخې کار کوي پکې
دا تاسو چې کوم لاسي صنایع جوړوي په ننګرهار کې دغه سي ځانګړي ډولونه د لاسي صنایعو چی شي دي
موږ خو پیلن لپاره خو زه پخته دوزی ورته وایي چې لاس کار ده پرنګه تارونو باندې کېږي چې دغه نه غاړي جوړیږي لستون خلی جوړیږي لمنې جوړیږي مردانه او کې د سپین څنډو نه کار اخلو چې هغه د مرانو خانومه دی او فیلم لپاره خو زه یو سلمه دوزی لرم. سلمه لکه لباس جوړیږي، لکه شراره لباس، نور لباس، داسې مختلف لباسونه سرتختیانی ترې جوړیږي.
ډیر مننه جمیله جانې. موږ به بیرته تاسو ته راسو. زه به بله پوښتنه له مرزی جانې څخه وکړم. مرزی جانې، له تاسو سره تر اوسه پورې څومره ښځې کار کوي ستاسو په دغه لورا برایت موسسه کې؟
ټول کارکوونکي شمیر 15 کسانو ته رسېده چې په هغه کې 19 کسان یې مېرمنې وي، او د مېرمنو کار ټول همدا د لاسي صنایعو په برخه کې، او د دې تر څنګ موږ هغه یو شمېر مردانه خیاطان چې نیولي وو، یا هم د همدغه ډبرو په برخه کې چې هغوی کارونه کول د ډیزاین په برخه کې، دغو مېرمنو چې لاسي کارونه کول دوی ته بیا روزنې هم ورکول کېدې، مثلا د خیاطۍ روزنې ورکول کېدې، د ډیزاین کولو روزنې ورته ورکول کېدې، او مختلف نور سهولتونه چې ایجاد دي، یا مثلا یو شمیر اداري چې وګوي بیا د ښځو ملاتړ کوي، وګوي به مختلفو برخو کې زمينه ورته برابرول او استادان بینول او دوی به روزل.
او تاسو دا خبرې داسې کوي لکه په خوا چې و. آیا تاسو کار اوس واده کړی د پرمختګ کړی دی که راکم سوی دی، ضعیف سوی دی، او آیا د کارکونکو شمیر کم سوی دی؟
متاسفانه وخت بدل سو، او د یو ورځ راغله چې مونږ بدبختانه د شمیر خپل کارمندان له لاسه ورکړل، او زموږ ډیری زیات پروژه ترل دي چې په کابل او ولایتونو کې وو، ولې ډیره برخه یې په بهرنیو هیوادونو کې وو، چې موږ د افغاني تولیدات یا افغاني لباسونه زموږ به هر تلیګل. کله چې دی چل بند شو او لارې بندې شوې، نظام بدل شو، ټول سیستمونه خراب شد، موږ نشوای کولای چې دغه مصارف پوره کړو. بدبختانه په دغه دریو میاشتو کې زموږ دفتر غیر فعال و، فقط سره دی چې خب غیر فعال هم و، اما یو 5 کارکوونکي تر اوسه پورې ما ځان سره ساتل دي، ځکه وخت نه وخت زیر فرمایشونه راځي یا ځینې کارونه کیږي چې هغه باید ترسره شي. دغه میرمنې چې را سره دي، یا یو دوه نارینه استادان چې دي، دوی بیا خپل کورونه نه موږ لپاره کار کوي، ولی خپل دفتر ته نه ځو، ځکه پخوانی وخت نه ده، زموږ په دفتر کرایه ډیره زیاته چې ګوز هغه نشم پوره کولای، یا مثلا د ماشونو په برخه کې هم دغه رقم د ستونزو سره مخامخ شو. مختلف ستونزې بالاخره جوړې شوې، او په لومړۍ ورځو کې چې د طالبانو راتګ و، په لومړۍ ورځو کې میرمنې ډارېدلې، هغوی کار او وظیفې ته راتلی هم نه شوې، نو تقریبا دا مسله یوه میاشت وځنډېده. کله چې میاشت پوره شوه، ستونزې هم ورسره زیاتې شوې، موږ نه سوای کولای بېرته خپل کارکوونکي وغواړو کارونه لکه مخکې مخته یوسو، ځکه اوس دغه تغییرات چې راغلي دي، موږ حداقل د اوس لپاره او د راتلونکي لپاره کې برنامه او څه فکر ورته ولرو، چې مثلا چې زموږ زیانونه تر دې هم زیات نشي، ځکه تاسو معلومه ده مخکې دې چې طالبان راشي یو ځل بیا د کرونا فکر کوم دویمه څپه راغلې وه، چې قرنطینونه وشول، ځینې ستونزې جوړې شوې، هغه زموږ په کارونو باندې ډېر زیات بد تاثیرات یې درلودل، او تر هغه وروسته هم دا پېښه وشوه، نو خامخا دا په تجارتونو باندې ډېر زیات منفي اغېزې کولای شي ولري. اوس په دې هڅه کې یو چې موږ یو کوچنی ځای ورته ونیسو، کچېرې کارونه خو البته په هېڅ صورت کې نه بندوم، ولی هدف دغه ده هغه کوم مصرف چې موږ په میاشت کې پخوا درلودل باید د اوس لپاره ډېر زیات کم شي، چې تر څو هم وکولی شو موږ خپلو کارونو ته دوام ورکړو، هم د دې 5 کسانو تر څنګ موږ یو شمېر نورو کسانو ته هم کاري زمینې برابرې کړو، او بېرته وکولی شو که چېرې موږ لکه پخوا غوندې نشو کولای هغه فعالیتونه ولرو، حداقل دغم به وشي چې موږ خپل ځان وچولولی شو، خپل دفتر مو بند نه سي، او هغه هدف او نیت موږ د خپلو کارونو لپاره درلوده هغه وکولی شو لیوي لارجه په الاخره پوره.
جمیله جانې، آیا تاسو هم لا ورته ستونزې سره مخامخ شوي یاست؟
بلې، او خورې زه هم د مرګې خور خبر تاییده و، مواقف ده په اوسني شرایطو کې هغه مصارف چې مخکې موږ کولې، او هغه دفترونه چې موږ کرایګانې ډېرې جیګې ورکولې، اوس یې نشو کولای، ځکه چې اوس وخت بدل ده، حالات بدل دي، دومره امکانات موږ نه لرو چې دومره د غذابه کرایم ورکړو، دومره پرسنل ته زمینه مساعد کړو. واقع ده چې یو شپږ یا 5 خویندې تر څنګه لرو چې هغه زمونږ هغه ضرورتونه چې یو څوک فرمایش لري، واده لري، او بل شی لري، په کابل، ننګرهار، لغمان، نو فرمایشات راکړي، موږ ورسره همکاري وکولی شو. د دې نه زیات واقع ده چې نشو کولای، دا رښتیا خبر ده، په دې شرایطو کې نشو کولای.
آغلی جمیله، مخکې ستاسو سره څومره ښځو کار کاوه، او اوس څومره ښځې؟
ما سره خو مخکې سلویس خزی وکاری کو په خپل شرکت کې قالین بافی او سلمدوزی او تر څنګه د قیمتي ډبرې چې موږ تاسو یاقوت او زمرد او دا ورته ورکو نو دا خویند ما سره دلته کار کو او اوس لپاره چې دا اوس لپاره ما سره شپک خویند کار کوي هغه په خپل کورونو ناست دي که زما کوم ضرورت کیږي پرمایش ورکوم هغوی په کورو جوړي او ماته پسې
مننه جمیله جانې او مرزه جانې تاسو لمر سره د تلیفون پر لیکه پاتې زموږ د دې خبرونې درېم میلمانه هم لمر سره د تلیفون لاري وصل شوی وحیده محمدي چې د خوراکي موادو په برخه کې تجارت کوي وحیده جانې مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي
السلام علیکم په دې کې له تاسو څخه وڅې سلام تاسو ته او د ګروپ خويند ته تاسو ټول همکارانو ته د تاسو هم مننه چې موږ مشکلات او رویو موږ سره د همکاري کوي خوشاله وسې
که تاسو د خپل تجارت په اړه زموږ اوریدونکو ته څه معلومات ورکړي مهرباني وکړئ
مننه خورجانې تاسو به سره معلومات دیو معلومه ده لکه څنګه چې مخکې زمون کاروبار وو څه مشکلات نه اوس کومه څه نه و خپل کار مو خپل نه تخت من دول باندې روانو کوم خاص مشکل کوم خاص خبره به نه و موږ تقریبا وته نه څنګه کارمندانی به هغه کارمندانی چې کون دی وی ما شومان په غوړه وي تمان هغه تمان چې د سبا وی په لپاره دوره نه لاله خو بیا هم هغه بیچارهګان موږ سره ناصر حل ټول وکړ نه چې بل څه شومان ټول کوټ نه سی موږ چې یو کاروبار خو یو څه اندازه د مشکل حل کېدل پی اما اوس د نظام سره کارونه په هر څه بټه په ولاړ دي او مشکلات زیات او موږ چې دی خوراکي توکي کې تولید کوو لکه رو اچار مربا کې
شش او تاسو په کوم ولایتونو کې فعالیت کاوه
فعال حاجه زمونږ کوم دی د ننګرهار ولایت چې کوم دی امدا ولسوالي او تاسو خار کې فعالیت تل حلو تاسو کوم لرو چې نور ولایت ته طالبات نور هیوادو ته برمختګ وکړو خو بس تل حل سټاپ شو یو نو
او تاسو آیا اوس هم په دې برخه کې کار کوئ دا د چارو د مربع جوړولو په برخه کې
بلې هو زمونږ خپل مستقل شرکت دی ازان د کارم غوړه کړی مشخص کړم دی خو مخکې مولې او بیا مو هم تل حل موږ څه کوم خاص کار نه لرو په کور نه سیو
مرزه جانې له تاسو په پښتنه وکم چې څنګه کولای سي چې په هیواد کې د نن خپل تولیدات خرڅ کړي چون چې تاسو مخکې ویل چې له هیواد د باندې هغه مارکیټ تاسو له لاس نور وتلې دي
تر دې چې موږ بهرنی مارکیټ له لاس ورکړی بعد پښتنه خپل په افغانستان کې هم خپل مارکیټونه له لاس ورکړی دي ځکه تاسو ته معلومه ده چې ورځ تر بلې د افغانستان شرایط خرابېږي ډېر زیات اقتصادي وضعیت د خلکو خراب دی حتی هغه کسان چې یو اندازه پیسې په بانکونو کې لري په اسانۍ سره یې نشي کولای چې او واسي نو ترال دي چې موږ خپل بهرني مارکیټونه هر څه لا سوار کړی دلته په افغانستان کې هم د خلک زرو تخنه کوي مثلا موږ یو جوړه جامې فکر وکړو یا یو ډسکاوټ چې مثال تاسو درکم په باندې دي موږ مثلا 2000 3000 تلور در روپی شوی وي اوس خلک اته نشي کولای په زر افغانۍ یا قواخ بي مخه مخه دا یو لوی توان ده موږ لپاره یو څه نه څه کارونه چې کیږي هغه کتان لپاره کیږي چې وګوي اوس مهال په هر څه د ټرو پلان لري او څه نه څه کارونه وي دغوی لپاره پوښي او یو شمېر هغه کسان چې دلته اوس مهال دغه ودونه دي او محصولونه او یو نو مجبوریت ده چې وګړي د مصرف باید وکړي ولې په ټوله کې هغه څه چې موږ په تیر وختونو کې درلودل وسینه لرو مثلا موږ د کله چې جمعې رسیده موږ د جمعې لپاره پوره خپل آمادګي درلوده موږ د جمعې لپاره جامې جوړولې مختلف ډیزاینونه نوې ډیزاینونه او دغه لپاره موږ ډېر تطبیقات کول چې اوس مهال مثلا تیر کلونو کې په همدغه وخت کې موږ د جمعې لپاره ډېر فروشات او ډېر فرمایشونه درلودل ولی اوس مهال هغه څه موږ نه لرو اوس هر څوک په کور کې اوسېږي او خو بخته خلق با وظیفه تطلل پانتونون و تطلل مختلف نور کارون و غوید و لودل اوز خود کاری در ضرورت تا اساس اختل کهی فکر نکنم تو اوز محال دقیق تا دیر زیاد جدی و سید خلق تی و کولیتی و غوی نوع دیزاین و اخلی و نوع کالای بارد و غوی پیسه مصرف کهی دا مثلا پولو تا معلومه در سیدن سبا دقیق در جمعش پیوره دیدی حتی در څون ټو کې خلک خپل کورونه ته برابرولای نه سي نو څنګه به وکولای شي وغوې د تزړه کې چې له بوسونه ځان ته واخلي نو یو د ډېر تور سفر اخلي د افغانستان په تولیداتو یا د خزو په کارونو باندې یا د کوچنۍ او تجارتونو باندې چې دې واقعا هم اندېښنې زیاتې کړې دي او هم
یو نو ناهیلی د خلکو ترمنځ زمونږ کړی د چې یو بل مسله هم ټول روخانه ده چې ډیری تجارتونه مخصوصا د میرمنو په همدغه درې میاشتو کې بندې شوي دي، هیڅ نوع فعالیت نه لري. نو لکه څنګه چې مخکې هم خور ویل ټول په خپلو کورونو کې ناستې، اوس یو څه ناڅه کارونه هم چې موږ کوو اوس مهال د خپلو کورونو نه کوو. وضعیت هغومره سم نه ده چې موږ مثلا دې ته زړه ښه کړو کارونه بېرته لکه تیر وخت غوندې مخته یوسو. اوس که چېرې موږ تولید هم ولرو، کاروبار هم ولرو، دوام هم ورته ورکړو، ولې هغه ته بازار ونه لرو، دا واقعا ډېره زیاته سخته ده، ځکه یو شمېر یو شمېر هېوادونه وو چې هغوی د ښځو له کارونو نه په همدغومره وختونو که ملاتړ کوو کله ناکله، ولی آقا هم اوس ښځو له لاسه ورکړی ده. نو په هیڅ نوع دغه مصارف دغه تاوانونه دا هر څه موږ پوره کولی نه شو تر څو چې یوه سمه حل لاره ورته پیدا نه شي او یو مشخصه لاره ورته ونه موندل شي. نو د اوس لپاره دا ډېره زیاته سخته ده زموږ لپاره.
آغلی جمیله، که په دې اړه تاسې موږ ته ووایاست چې د سوداګرۍ او صنایع خونې سره ستاسې تماس و؟
بلی، وخوري تر کوم وخته چې د ښځو اتاق فعال او خزینه او پکې کار کوو موقت به موږ د دې لارې نه نندرتونونه هغه کول، موږ د دې لارې نه خارجي مارکیټونو ته لاسرسی لرو د په هر هغه باندې په ننګرهار په کابل په هر ځای کې. مګر اوس لپاره چې د صنایعو خونه بنده ده نو موږ هېڅ همکاري د هغو نه لرو او هر څوک چې په خپل کور پاتې یو هر څه چې کوو په خپل کورونو کې کوو، یعنې د سیر نندرتونونه او دا شیانو کې اوس موږ برخه نه شو اخیستلی ځکه چې زموږ وطاق په حاله نه ده او د وطاق کوم ملاتړ موږ سره نشته ده. دا لکه یو څوک چې بې سرنوشت وي په دې رقم باندې موږ اوس.
وحیده جان، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، تاسې د خوراکي توکو په برخه کې کار کوئ او مخکې مو هم کړی دی، په دې برخه کې تاسې د خپلو توکو مارکیټینګ څه ډول کاوه، څه ډول متبلیغات ورته کول چې خلک یې باید ستاسو څخه واخلي دغه اچار او مرباوي؟
مننه خور، خوشاله اوسې. زمونږ چې اوله کې زمونږ چې کوم اوله کې د کور کاروبارو هغې نه بعد بیا موږ ځان دپاره مستقل یو شرکت غوره کړي وو، هماغه وو چې زمونږ د مارکیټینګ لپاره یو کس وو. لکه ما مخکې مو زمونږ سره وتنه ښځینه کارمندانې وي او زه ترې نارینه کارمندانو، نارینه وو چې یو چوکیدار یو خرڅوونکي او بل مالی بخش کوم کس وو. هغه وو موږ سره هماغه وو چې زمونږ مالی د خرڅوونکي یا مارکیټینګ والا چې کوم وو هغې به مارکیټ د زمونږ سمپل چې کوم دغه به وړلي هماغه چې به خرڅولي. او نورو ولسوالیو کې هم زمونږ بعضې کسان وو چې هغوی به هم زمونږ دپاره د مارکیټینګ یې دغه کولو. او نور خپله موږ د موبایل د لارې کنه یو د اتاون د ملنو چې هغې له لارې به موږ خپل تبلیغات کول، خپل معلومات له خلکو سره شریکول.
وحیده جان، آیا تاسې له دوی سره ځینې هغه ځایي چارواکي چې دي چې هلته کار کوي خبرې ورسره کړې دي؟ له طالبانو سره چې دغه ډول وړو تجارتونو ته اجازه ورکول سي چې باید وده وکړي؟
مننه کول جان، نه خپل حال به څه مته کړي کلاري کور کې ناش کیو چې خاص هم نه دي کړي، لکه تللي نه یو راغلي نه یو، که چېرته زمینه مساعده شي او موږ سره نورې خویندې همغږې شي حملات شي انشاءالله تصمیم لرو چې د خپل مشرانو نو او د خپل مسؤول چارواکو نه دا غوښتنه وکړو تر څو موږ د کار اجازه راکړي، ځکه که چېرته داسې حالات واوسي او هغه خویندې هغه کونډې چې موږ سره برحالې کارمندانې دي هغوی به لږ څه چاره برابره شي. که چېرته زموږ دا ورونه زموږ آواز واوري او موږ سره همکاري وکړو دا به ډېره زیاته ښه وسي.
دوی هیڅ ډول همکاري یا مرسته نه ده کړې د شذو له تجارتونو سره چې هغوی ته لار برابره کړي، زمينه ورته برابره کړي چې یو څه پرمختګ وکړي، واده وکړي او د هغوی په اقتصاد کې مرسته وسی؟ او که په دې اړه باندې د اقتصادي ستونزو تر څنګ یو څو نورې خبرې زموږ اورېدونکو ته وکړي چې له څه ډول ستونزو سره ښځې مخامخ کېږي کله چې دوی هڅه کوي چې باید یو تجارت راوباسي؟
تاسو په سره معلومه ده لکه څنګه چې یو زموږ تاسو پښتو ټولنه ده، دا یو غټ متل دی چې وایي ښځه یا په کور ده یا په ګور ده. طبعا باید موږ تاسو مخکې ځان عیار کړو، خو چې کله یو خور د کور نه وځي بار کېږي او د څه کار لپاره طبعا چې د هغې لپاره مشکلات ستونزې خبرې هم د کورنۍ خبرې هم د ګاونډیانو خبرې هم د نورو خلکو خبرې دا خو حتمي او ضروري اوسي. نو همدا وجه ده چې خویندې د مشکلاتو سره مخامخ لاسه ګریوان دي، که چېرته یو خور څومره وغواړي څومره ووایي چې زه مطلب غواړم پرمختګ وکړم یو تجارت وکړم یو کار وکړم، خو بیا هم زموږ ټولنه داسې ټولنه ده چې غواړي نه البته چې موږ پرمختګ وکړو او موږ پرمخ لاړ شو. یعنې مشکلات ډېر زیات دي.
بغیر د امنیت نه بغیر د نظام نه داسې زیات مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي، نور کورنی مشکلات دي، ټولنیز مشکلات دي، مطلب په هر وخت کې د خزینو لپاره مشکلات ډېر زیات دي.
مرزی جان کتاس په دې اړه باندې مشته څو خبري وکړي چې شذې په خپل ژوند کې په ځانګړي توګه تاسو خپل کیسه مشته وکړي چې لڅ ډول ستونزو ورسته تاسو تر دې ورځې پورې رسیدلي واس چې خپل ځان ته یو تجارت جوړ کړي، نور شذو ته د کار زمينه برابر کړي.
متاسفانه د خزو پر وړاندې ستونزې ډېرې زیاتې هم په خواوي اوس خو نور هم زیاتې شوې دي، ولې دا هم باید هېر نه کړو چې د ښځو لپاره ډېر ښه فرصتونه او چانسونه هم برابر شوي وو. چا چې وکولی شوی له دغو فرصتونو مثبته استفاده وکړی سي او د خپل ځان دا چې په پښو ودروي او دا چې یوه کورنۍ وچلوي، دا چې د ټولنې لپاره مؤثره واقع شي، ممکن ډېرې کمې مېرمنې واوسي. ځکه دومره لویې پروژې په افغانستان کې راغلي چې پدغه کې همیشه وخت خیانتونه وشول، له پروژو نه سم استفاده ونه شو. هغه څه چې باید د میرمنو لپاره شي وای هغه کارونه هیڅ یوې د ښځو لپاره ونه شو. ما په مغل لومړی کې کله چې نوې غوښتل چې تجارتي کارونو ترازم راشم، په وخت اول زما کارونه ټول رسنیز کارونه وو، یعنی په رسنه کې فعال وم. د تر کو وروسته کورنۍ مې دغه اطمینان نه درلود چې یو ځل رسنه نه وتل او بیا تجارت شروع کول دا به واقعا وکولی شي او کنه، ځکه ډیر زیات ما ته د کار کولو اجازه په دې برخه کې نه راکول، از دوی نه ښکاو په دې برخه کې. امر یوې خوا به ستونزې وي او بلې خوا به تجربهګي و دا هسته، ولی د ټولو سره سره ما کورنۍ ته او خپل ملګرو او دوستانو ته دا قناعت ورکړ چې موږ کچېره ولې یو کار لپاره اقدام وکړو، مطمئنه چې لکه نه کولای سوزو. او هغه چې کارونه مې بلاخره شروع کړل او سره دې چې ټول ته معلومه ده یو تجارت ډېر شر په خپل پښو نه دریږي، حداقل کال دوه کال وخت نیسي خامخا. نو مخصوصا هغه کسان چې وغواړي چې نواری باید ولري، پیشرفتونه باید ولري، له اوسني سیستم سره باید، له اوسني نړیوال سیستم سره باید ځان عیار کړي او برابر کړي، څه وخت نیسي. وخت ونیو موږ ډېر زیات پرمختګونه وکړل، زیات کارونه مو وکړل، د هر ناخوال پر وړاندې مو خپله مبارزه وکړه. ځکه موږ کله چې یو ډیزاین جوړو په هغه کې هغه به یو مدل اغوسته دغه عکاسي کېده په صفحه کې به خپرېدل چې دا خلکو به مختلف واکسیشونه درلودل او ډېری خلکو نه خوښېدل چې ولې په داسې برانډونو کې او د جامو د تبلیغاتو په برخه کې باید مېرمنې کار وکړي چې دا همیشه ستونزو سره موږ مخامخ کېدلو، ولې موږ د دغه ستونزو پر وړاندې ودرېدو او دغه قناعت مو خلکو ته ورکړل چې دغه د نواوري په برخه کې یا د ښځو د پرمختګ په برخه کې یا داسې په افغاني لباسو کې څه تغییرات باید راشي او دا چې نوي تغییرات پکې راشي دغه باید ټول خلکو ته د منلو وړ واوسي. په دغه وروستیو کې خوشبختانه ګندونه هم زیات شوي وو، یو شمېر تروسه پورې هم فعال دي، فعالیتونه کوي. دا هم یو ښه خبر ده د اوس لپاره چې یعنی ښځې کولی شي په هر حالت کې خپل ځان عیار کړي او دا ډول نظامونه باید دیږي ستونزه به رامنځته کېږي، ولې دا په دې معنا نه ده چې یوه ښځه دې په کور کښېني، یوه ښځه دې خپل ټول مسؤلیتونه هېر کړي یا ټول ستونزو ته دې خپل ځان تسلیم کړي. دا هغه وخت ده چې بدبختانه اوس په ټول افغانستان راغلی. دا یوازې د ښځو په کارونو باندې منفي تاثیرات نه درلودل، ډېر لوی شرکتونه له منځه تللي دي، ډېر لوی شرکتونه له ستونزو سره مخامخ شوي دي، رسنۍ له ستونزو سره مخامخ شوي دي، د خلکو ژوند بدل شوی ده. نو خامخا دا ستونزې به هم جوړېدلې، ولی بهتر هم دغه ده چې د هر ډول حالاتو لپاره په افغانستان کې ټول باید آماده اوسي او د مشکلاتو پر وړاندې موږ باید ټوپ پاتې نه شو. د مشکلاتو د حل لارې دا نه ده چې موږ خپلو کورونو کې کښېنو، حل لارې دغه ده چې موږ باید اقدام وکړو او دا وخت چې خپلې مبارزې چټکې کړو. موږ باید خپلو کورونو کې بندي ونه اوسو، موږ باید بیرون اوسو او خپلو کارونو او فعالیتونو ته لکه خوغنده ادامه ورکړو.
جمیله جان، تاسو د مرزه جان خبري واوریدلې، تاسو که د خپل ژوند کې سره تا وکړي، تاسو څه ډول یو تجارت پایل کړ او ریکړم وکړ چې تاسو باید شروع ته د کار زمينه برابر کړئ؟
بله، ښه خبر ده. خو د خپل هم ډیر یو ورته پانی نه و، ډیر یو ورته کورانه یوما، نو په دې کورانه کې ما شپګونه پر ژوند کو، کله به د افغانستان ژوند ده د سیمه مهارت نه لري چې د سنورو یو ادینو غونته د پرمختګ کړی افغانستان ژوند کوي. نه د ټولو کوند ژوند دلته د مشکلات سره سر ده، مګر ما یو وړه کورنۍ لره د لپاره کې زما خاون تکلیف لره د بیا دغه تکلیفونه
ماشپک ماشومان لره دل بیاغه ماشومان نه دی سنې تراغلم چې ما به کالی په کور کې جوړول یا وړوکې زوی مې و چې د مکتب نه براتو د ته به ما د لباسونه ورکول یو دکان مې ورته مارکیټ مې ورته پیدا کړی وغه ته به دا به ورکول لکه خانه به نور راوړ هله 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 بلاخره دی کې ما پرمختګ وکړو پرمختګ مې چې کله وکړو ما سره یو درې خویندې شو پسې دی زیاتېدلې یعنی څلوېښتو خویندو ته ورسېدلې مختلفې پروژې راغلې دي افغانستان ته خلکو په باندې کار وکړو هغه پروژې چې خور مخکې ویلې چې د ښځو برخه وه هغه صحیح شکل باندې ښځو ته ونه رسېدلې دنیا ده نو انقلاب ده افغانستان ده دا شیان پکې شته نو بیا هم موږ خپل ځان کمزوری احساس نه کوو ویلې چې موږ قوي یو او خزی او خزی خو نړۍ جوړي خلک مور د زنګو زنګې تل عمر نو څنګه پرمختګ نشي کولای
اوریدونکو د مخکښ شذې خبرونی وخت پای ته رسیدلې دی له اغلی مرزیه حفیظی ل جمیله شیرزاد او وحیده محمدی څخه ډیره مننه بل اونې به بیا له تاسو سره یو تربیا مو پرخته سپارم
سلام و درود بر شما در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی می‌شنوید کمیته دفاع از خبرنگاران می‌گوید در 4 ماه اخیر قضایای قتل خبرنگاران کم شده اما خشونت‌ها در برابر